السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې روانې وي، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په جنوا ښار کې دی. ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا په تیرو دوه اونیو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کېږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو را وروسته له محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو او د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیولو او ځورونو ادعاوې خپرې شولې. اروپای مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د روسیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. بل لور ته روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا بیړۍ د بالتیک له سمندري قطې سره تړاو لري او په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد د باسپورس تنګې لارې د تور سمندرګي پر لور روانې شوې دي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې درې روسیې بیړۍ پرون د فبروري په اتمه له باسپورس تنګې څخه تیرې شوې. او اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریې په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بریدونه د سوریې له خاوره پر اسرائیل د یو توغول شوی توغندی په جواب کې کړې دي. لن خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو د تفصیل ترڅنګ د دغو مسئلو په اړه اوریدلی شئ. د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. دوی له دې لیدو کتو څه غواړي؟
هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
اروپا ته د طالبانو دویم ځلي راتګ په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. کابل کې یو کاس یو مور او د هغه دوه لونی وجلې دي.
په لومړنۍ تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو متروان وکړی دی.
د غزنی د جاغوري اوسیدونکو له طالبانو د تعلیم او تحصیل پرانسته غواړي. طالبان هم داسې ژمنه ورکوي.
که څه هم غزنی کې وسیخته مکتبونه ټول رخصت دي، پانتونونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله دلی کېدای شي انشاءالله ملګري اجازه ورکړي.
دویمه نیمایي کې ځوان فکر اونیز خبرونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو د دغه خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د طالبانو یو لسکسیز پلاوی د جنوا کال په نوم د یو غیر دولتي بنسټ په کوربتوب د سیاسي او بشري مسلو په اړه د بحث لپاره سویس ته تللی دی. دغه غیر دولتي بنسټ چې د جګړو پر مهال د ملکی وګړو ساتنه کوي ویلي دي چې له دوشنبه تر جمعې ورځې پورې به په جنوا کې د تړلو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت په ډاګه کړی چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پلاوی په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا کانفرانس کې د نړیوالو مرستو په لټه کې د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دوشنبه څخه تر جمعې پورې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرانس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته تاییدوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ پلاوی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري، یا د غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی.
دا پلاوی د جینو نورو نړیوالو مرستندویو او بشری موسساتو سره هم لیدنې کتنې ولري او هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
د سویس غیر دولتي بنسټ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ناسته کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول شوې چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو د وضعیت د ملکي وګړو د خوندیتوب د روغتیا ساتنې او په ځمکه کې د کرل شویو ماینونو او د جګړې د پاتې شونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد هیواد افغانستان د تیرو وسلوالو جګړو کووېټ نونس او د ټولنیزو او اقتصادي عواقبو له امله یو دغه شان ککړې هوا له امله له یوې پیچلي بیړني حالت سره مخ دی. دروشت میلیونه وګړي د خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي او 90% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. مخکې تر دې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو یو پلاوی ناروې کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هېواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. دا خبره د ناروې چارواکو هم کړې وه. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته تللی و چې د امریکا او اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغانانو یو شمېر استازو سره یې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل، خو تر اوسه هېڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له بلې خوا تازه افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف مسکو کې آر بي کې ورځپاڼې سره په مرکه که ویلی تر څو چې طالبان د ښځو او نجونو په شمول بشري حقونو ته درناوی ونه کړي او یو ټول شمول حکومت رامنځته نه کړي، روسیه به حکومت په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د نړۍ ډیری هیوادونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لري.
و موریدل چې د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. سویس وایي چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. لسلواک جمهوریت څخه د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو وحید الله سلیمان خیل سټډیو ته وصل دی د موضوع د تحلیل لپاره. سلیمان خیل سب سټډی مشي راځي په دې پایل کې چې سلواک ته په بخانه سره جنوا ته د طالبانو د یو پلاوی راتک په څه معنا کې دی؟ شي
نورین سره سلامونه او نیکه هلی تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. بالکل دا خبره چې دوی جنوا ته طالبانو پلاوی لوړ پوری چارواکي پلاوی جنوا ته راغلي دی، دوی د دې نه دا مقصد دی چې طالبان غواړي لنړیوالو سره خپل اړیکې جوړې کړي. تر اوسه پورې تقریبا اړیکې په نشت حساب دي. دوی دویم سفر دی چې اروپا ته کوي. دوی غواړي چې نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي او تر څنګ کې هغه دوه ډېر تر ټولو مهمې برخې چې دي لکه صحت برخه او تعلیم برخه، په دې کې غواړي چې د کومکونو را جلبول او یا د هغې کومکونو چې وعده شوی دی د هغو هماهنګه کول به دوی تر ټولو غټ هدف وي. او سره څنګه خو تر ټولو کې لویه کې دوی غواړي چې نړیواله ته وښیي چې یعنې موږ لیوالتیا لرو تاسو سره خبرې وکړو او په هر برخه کې خبرې وکړو. او بله خبره افغانستان لپاره دا ښه خبره به دی ده چې یعنې طالبان څومره چې دوی مختلف مشران وی نړیوال هیوادونو سره نور هیوادونو سره نړیوال سره کینی، نو دوی ګوري خلق ګوري دی، غوی کارونه ګوري دی، غوی ملکونه ګوري، دغه سیستم ګوري، دغه خپل یو غټ تغییر دی چې ځکه دوی چې وګوري چې دنیا سره کوم روانه ده، کارونه څنګه مخته وړي، دغه شی به دوی ان شاء الله خپل هیواد کې هم یو قدم خو کم از کم واخلي. دغه خواته
سلیمان خیل صاحب، طالبان دغه حدس د رسمیت پیژندلو ګامونه بولی، آیا همداسې ده؟
بالکل، طالبان له اړخه سل په سل کې دوی هڅه همدار چې نړۍ ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو چې تاسو سره اړیکې ولرو. او اگر چې نړیواله ټولنه په بار بار وایي چې دا د رسمیت پیژندل په معنا نه ده، خو دغه لخوا هم دا ابتدایي قدمونه دي. دغه اولی قدمونه دي چې هغوی راخیستي دي، دوی د چانس ورکوي حتماً خبرې ده، خو د دروازه تر شا پټ دروازه تر شا باندې دروازه تر شا باندې خبر تر شا خبري کیږي. او اته نوري خبري هم شاید شوي قطر کې څو مخکې دوی خبري وکړي، نو اتمن هغوی ورته بعضي ټکی لیبری دي چې دا ټکی باید عملی شي.
بلې، په هم دوه ټکو کې لږ زره تام سو سليمان خیل صاحب، والي طالبان پر رسمیت نه پیژندل کیږي، د حکومت د دای نګدیش پک میاشتې پوره کیږي، فکر کوي نړیوال څه ملاحظه لري پلان دوکي؟
تر نړیوالو مخکې اصل کې باید په هیواد دننه د دوی خپل مشروعیت ته دوی رسمیت ورکړي، ملت باید خوشاله کی او موږ تاسو خپل لوی جرګه لرو یا د علماو شورا لرو، یعنی هر طریقه چې وی به دوی ملت نه هم یو رسمیت واخلي، ځکه چې دوی سره هم د پواک ورته په غیر بحث نه کوي، دوی وس حاکمان دي، خو ملت باید خوشاله وسیږي دوی نه. بعضې واقعې شته چې ملت زورول شوی دی پکې، او په ملت احسانونه کیږي. دغه یو کاذب غرور موجود دی چې دغه دینه چې دی لږ راښکته شي او د ملت ناول خپل رسمیت واخلي. خپله اشکره چې ملت رسمیت واخسته، ملت دې تر شا ودرېده، نړیوال په خپله تا ته رسمیت درکوي. او هو نړیوال چې دی لوی شرطونه چې ورته ایښي دي، هغوی دوی هم ابتدایي قدمونه ور اخیستي دي، چې دوی اعلان کړی چې پسرلي ته به ښوونځي او پوهنتونونه ټول خلاص شي، اگر چې دوی باید دې ځواب ووایي چې د شپږ میاشتې په کوم دلیل دا ښوونځي او پوهنتونونه بند ساتلي وو. د دې ځواب باید ملت ته وایي. نړیواله ټولنه که پوښتنه کوي که نه کوي، مهمه نه ده، خو ملت ته هر هغه شخص چې د تعلیم نه پاتې هغه ته به دوی ځواب ووایي. مهمه ټکی دا ده چې دوی په هېواد دننه دوی رسمیت واخلي ملت نه.
سلامت اوسئ، ډېره ډېره مننه له سلواکه د پوهنتون استاد او د چارو څېړونکی وحید الله سلیمان خیل و چې له آزادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ راډیو.
سپینه ماڼۍ وایي د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه یې نه کېده. د سپینې ماڼۍ ویاندې له افغانستانه یو ځل بیا د خپلو ځواکونو د ایستلو دفاع هم کړې. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ یو شمېر امریکایي رسنیو د پوځي څېړنو پر بنسټ له افغانستانه د تخلیې د پروګرام د سستوالي خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
سپینې ماڼۍ یو ور بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پروګرامه دفاع وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنسا کې د سې شنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل که څه هم امریکا له افغانستانه د بشپړې وطنې له پروګرام وړاندې پوره تیاری نیولې و، خو د افغان ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه یې نه وه شوې.
So I would just say if you look back at the specific planning steps. So I was the plan that we had made for the whole country. And I was the possible cause of the whole plan. And the fact that we had all the time to talk about it. The Afghans were not the only ones who were able to get the whole plan. They were not the only ones who were able to get the whole plan. But we had all the possible plans. We still had done a range of contingency planning.
دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن پوسټ د دوشنبه د ورځې په راپور کې راغلي پوځي تحقیقاتو ښودلې چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅو. دغه ورځپاڼې لیکلي چې دغه پوځي څېړنه د هغه انتحاري حملې په اړه شوې ده چې د اګست میاشتې په 26مه د کابل هوایي ډګر په یوې دروازه کې وشوه. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې 120 افغانان او 14 امریکایان ووژل شول. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکو او افغانانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو مخکې په څو ځلې د رسنیو له لارې د امریکاو ملاتړو له وتلو وروسته د افغانانو د وضعیت او برخلیک په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له بشپړې وطنې 15 ورځې مخکې مخکینی جمهوري نظام د طالبانو په لاس سقوط شو، خو اوس چې په دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې تیریږي، لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو په ژوند کې د سیاسي، امنیتي او اقتصادي بدلونونو اغیزې جوتې دي.
اوس هم یو بل امنیتي موضوع کې تمکیږو. د کابل د ومې امنیتي حوزې اړوند د جای رئیس په سیمه کې یو میرمن له خپلو دو لونو سره وژل شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي چې د دې وژنو په تور یو تن نیولی. وژل شوې میرمن ای دی امانو میگی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو څلويخت کلن ای دی ما د کابل په ومه حوزه کې پرون مازدیګر نږدې 3 بجې په خپل کور کې له دوه لونو سره وشل شوې. د هغې لونی یو مصریا او بل منوره نومیده چې د نه او څوار لسکلونو وي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د یو جنایي پیښه بوله وایي له پیښنیم ساعت وروسته ځواکونو د دې ښځې او لوڼو د وژنې په تور یو تن نیولی دی.
د اومې حوزې امنیتي ځواکونو خبر ترلاسه کړ چې یو تن په نام د رامین درې زنانه په قتل رسولی دي. په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو موټروان ښودلی دی.
یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل وژل شوی دما د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه، خو لوڼې یې زده کوونکې وي. کڅام په کابل کې د درې خوځو وشل کېدل یو جنایي پیښه ده، خو له دې ورها خوا د طالبانو د حکومت لخوا د خوځو پر وړاندې ټولنیز محدودیتونه هم زیات شوې دي. تر خو یې نږدې درې اونۍ کېږي چې د هغو 15 معترضو نجونو برخلیک معلوم نه دی چې له خپلو کورونو بېول شوې دي. د هغوی کورنۍ ادعا کوي چې د نجونو له طالبانو سره دي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه د معلوماتو راټولولو خبره کوي او بشپړ جزئیات نه ورکوي. پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنیفی سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت د دینجونو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پیریانی د جنوري په 19 خپل کورونو جوړل شوې. مرسل عیار او زهرا محمدی تیره اونۍ ونیول شوې، خو لا هم معلومات نشته چې چیرته دي او څه حالت لري. د هرات د خزینه او محبس مدیر علي عزیزي هم لادرکه شوې چې د برخلیک په بابي معلومات نه دي ورکړل شوې. پروند ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د خوځو او د هغوی د خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. وی ویل هیڅ خبر نشته چې دا خزي چیرته دي او وی غوښتل چې چارواکي په دې اړه معلومات ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یوه نړیواله او سیمه ییزه موضوع کې تمکیږي. اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري امکان شته. همکار مې نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې ده. مهال بیا هم سټوډیو کې د نوري صاحب څه تازه معلومات راغلي پر دې موضوع؟
بلی لودین صاحب، اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسیدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. ماکرون چې موسکو او کیف ته له سفر وروسته په برلین کې خبرې کولې، پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر سر د اندېښنو د لرې کولو لپاره له کرملین سره د پیاوړي ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. ماکرون پرون سیشن به په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د پولند له ولسمشر انجی دودا سره له کتنې وروسته وویل چې موږ باید لارې چارې او وسیلې ومومو چې له روسیې سره په پیاوړي ډیالوګ کې ښکیل شو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل درې وړ مشران په دې کې هم نظر و چې د ښکار پیغام او د ډیموکراسۍ له لارې په اروپا کې د امن د خوندیتوب هدف ته په رسیدو کې یو موټی دی او په ګډه به اقدام کوي. د پولند ولسمشر انجی دودا وویل دی باور لري چې د جګړې مخنیول کېدای شي. نوموړي زیاته کړه چې موږ باید د جګړې د مخنیوي لپاره حل لاره عمومو او په اوس وخت کې دا زموږ اساسي هدف دی چې د باور هغه ترلاسه کېدای شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې وړمه ورځې په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره کتلي، په ترسره کړو خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه ونکړه. خو ویل چې د خبرو له دې سره مرسته کړې چې دغه کړکېچ د لا زیاتې دا مخاوني ولشي. ماکرون ویل پوتین ورته ویل چې موسکو به د کړکېچ د لا زیاتوالي لامل نشي سره لدی چې له اوکراین سره په پوله له سل زرو زیات سرتیري ځای پر ځای کړی دي. البته لودین صاحب یادونه ور بولو چې په عین حال کې سپین مڼې ویاند جن ساکي وویل چې ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له ماکرون سره وګوري. میرمن ساکي زیاته کړه چې دواړه مشرانو تیر اونۍ دوه ځلې پر ټلیفون خبرې کړې وې.
ډیره ډیره مننه. کور ودان نوریاس نوري و چې ویلې اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري امکان شته. اوس هم سپورتي خبرونه.
د هیواد د 19 کلنو فوټسال لوبډله قرغزستان ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې د فوټسال د لوبغاړي د قرغزستان هیواد په سی ای ایف ای لوبو ګډون کوي. په دې لوبو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې ترڅنګ د تاجکستان، ایران، قرغزستان او ازبکستان لوبډلې هم برخه اخلي. دا لوبې به د فبروري له 12 تر 19 نیټې پورې وشي او د افغانستان د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه به د فبروري په 12 له ایران سره وي. د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې د غشي وشتلو لوبه وشوه. د بدني روزنې ورزش ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د میدان وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې د آدم خیلو او خواجانګور لوبډلو ترمنځ د غشي وشتلو لوبه وشوه. دا سیالۍ چې یوه ورځې دوام وکړ، دواړو لوبډلو ښه لوبه وکړه، خو په پای کې د آدم خیلو لوبډله بریالۍ شوه او سیالۍ د یوې نمرې په توپیر وګټله. د دې سیالۍ په پای کې د دواړو لوبډلو غوره لوبغاړو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د هند او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه نن د هند په احمد آباد کې پیل شوه. د دې لوبې ټاس یا پچه ویسټ انډیز وګټله او لومړی د توپ ونی پریکړه وکړه. د هین لوبډلې ته پیلیز لوبغاړی لوکیش راهول بیرته راستون شوی او د ایشان کیشان پر ځای په نننۍ لوبه کې لوبیږي. که څه هم راهول پیلیز توپ وهونکی دی، خو نن د تمې خلاف ریشب پانټ او روهیت شرما د هین لپاره توپ وهنه پیل کړه او راهول په څلورم نمبر میدان ته راښکته شو. دا یادونې ده چې تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه د هین لوبډلې ګټلې وه.
اوریدونکو، زه 4:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس می همکار اجمل انت مایک سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ډېرې مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي. د طالبانو له راتګ سره د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ترڅنګ په ټول ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. نور حل پادی ریپورت کی
جاغوري د غزنی ولایت لاغه ولسوالیو څخه یو د چډیری شزینه وسیدونکو لوستي مترقی او د جمهوریت په وخت کې پورزنیو کارونو بوختی وي، خو وایي وستلته د سړو ترڅنګ ډیری شزې هم په کورونو ناشتي بیکار او د زده کړو مخاینی ول سویته. دغه مېرمن یو ځل بیا په دغه ځای کې د نجونو پر وړاندې د تعلیمي دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دا د ښځو ارمان نه بلکې غوښتنه او حق دی چې باید ورکړل سي. ریحانه حسیني په دغه ځای کې د یو شخصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده.
کله چې په هیواد کې وروستي بدلونونه راغلي او د خلکو اقتصادي وضعیت زیات ورسره خراب شوی، نو زموږ اقتصاد هم خراب شوی دی. دلته خو زده کړې نشم کولی. زړه مې غواړي چې کابل ته لاړه شم، هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، خو خپل اقتصاد دغه اجازه راته نه راکوي.
بدریه انتظار بیا په دغه ځای کې دولتي کارمنده وه. نوموړی وایي موږ نه غواړو چې راتلونکي نسلونه مو له تعلیم څخه بې برخې سي. طالبان د دلته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
متاسفانه او ډیر بدبختانه ما کله هم توقع نه درلوده چې د نجونو پر وړاندې به د زده کړو دروازې وتړل سي. همداسې وسول، خو اوس بیرته دا غوښتنه کوم چې د نجونو پر وړاندې دي دا بندي دروازې خلاصې سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو نه پرېښودل کېدل د هغې پر حقونو تیری بلل کېږي. په جاغوري ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فاطمه بیا په دې باور ده چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي.
ناراحت زیاد استم بخاطر که مو فقط
زه ډیره نارامه یم. زه د علم او پوهې له لارې ترقی او پرمختګ ته ګورم. کله چې ښوونځي وتړل سول د ترقی او پرمختګ لاره مې وتړل سوه، نو په دې خاطر له اسلامي امارات څخه غواړم چې په ډیره بیړه دغه ښوونځي خلاص کړي.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه د غزنی ترڅنګ په ټول هیواد کې د نجونو د زده کړو پر مخ د بندو دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې په غزنی کې هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه ورکړي. د غزنی د اطلاعاتو او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد وایي
وریا هرات کې او په نورو ولایتو کې اجازه ورکړل شوې ده. نږدې وخت کې داسې ده ان شاء الله دغو ولایتو کې بم اجازه ورکول کېږي. که څه هم غزنی کې اوس یخ ده، مکتبونه ټول رخصت دي، پوهنتونونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله کېدای شي ان شاء الله ملګري اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې به د هلکانو ترڅنګ د نجونو د زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي خلاص سي، خو د طالبانو د حکومت دې اعلان ته لا هم ډیری ښځینه زده کوونکي د شک په سترګه ګوري او وایي طالبانو ډیری ځله د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمنې کړې خو پای نه ده ورباندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د تیرې مرغومي میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې په یو علمي کانفرنس کې وویل چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به ټول دولتي پوهنتونونه پیل سي، خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
میدان وردګو کې یو ځوان په شخصي لګښت نجونو لپاره ښوونځی خلاص کړی دی او وړیا زده کړه ورکوي. د دې ښوونځي بنسټي ښودونکی حمید الله ریحان وای یاد ښوونځی په خپل کور کې جوړ کړی او هدف یې دا دی چې کلیوال نجونې له زده کړو برخمنې شي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار په ریپورت کې.
د کلیوالو نجونو دا ژغونه له ښوونځي نه، بلکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د یو کلي له خټین او زاړه کور څخه پورته کیږي. دا ژغونه د سید آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره هیله بخښونکي دي، خو هغه څه چې دی نه هیلي کړي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر اتاک سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړل سوي دي. د زده کړو ډیر منجون انجونو ته د شوونځي په دغه سیمه کې یو ځوان په خپل شخصي لګښت خلاصه کړې ده. مرزیا د همدې ریحان شوونیز مرکز زده کوونکې ده. ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې وي. دا چې پر زړه یې پراته ارمانونه څه اندازه پوره سوي وایي اوس د لومړۍ ټولګۍ کتاب یې خلاص کړی دی.
ډیره خوشحاله یم چې ما په دو کور کې د اول سزه چې د پلار سمې غزنی ته لاړم چې د انجیر به مکتب تللی. ما به ډېر ارمان و چې درې کاشکې زموږ په کلي کې مکتبونه جوړ کړي وای. ما د مکتب کې ویلی وای قرآن کریم مې که زده کړی دی. هم د قرآن هغه کتاب د اول سن کتابونه مې که زده کړي سپاره مې که زده کړي.
مریم د همدې ښوونیز مرکز یو بل زده کوونکې ده او دې ښوونیز مرکز ته په دې موخه راځي چې هیله یې داده ډاکټره سي. دا غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته خلاصې سي تر څو تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې وکړي.
موږ ته ښه مکتبونه خلاص کړو چې زده کړه کې وکړو. د وړکې رکان ته دولسمه پورې موږ ښوونکي زده کړو. موږ ډېر خوشحاله یو چې ښه ښوونکي زده کړو. د هغه ته دولسمه پورې ښه ښوون زده کړو. د
په میدان وردګو ولایت کې د ځوان د انجونو لپاره خصوصي ښوونځي پر داسې مهال جوړې کړې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د انجونو پر زده کړو ګڼ محدودیتونه زیات شوي دي. او 50 کلن نورعلي د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دي او د خپلو لوڼو د زده کړو په خاطر یې یادې خصوصي ښوونځي ته په وړیا توګه خپل د اوسېدو کور ورکړی دی. د که څه هم خپل زده کړې نه دي کړې وایي موخه یې دا ده چې لوڼې ډاکټرانې سي او د وطن لپاره خدمت وکړي. نورعلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ته تر 12 ټولګي پورې اجازه ورکړي.
اوس د کور مو شخصي ورته خلاص کړه د خپل پر وطن ځای مې دی. زه په دې مې ورته خلاص کړه چې د یو مسلمان په دمو سره هم خو شي. زه خو بیا نه د کوټه کې وسم یو تان يم نور مې د خپل لورونې دی. زنه وو زما تا درون تا دا غتا ور خوشای کوم د زوی خپل اولاد مین د سبا کو سویای او دا د کلی جنیم رچی دا تا یو شایز د کیوی ورته خیر وو در بنورم زوی زوی ورته جوړ کوم که دولت کوما کر سو کو تعمیر ورته راغشو اولاد نه دا وخت نه دا چې باید موسی ته دوله سما نو ته اجازه را کو د طالبانو د طرفا.
امید الله ریحان چې یاد ښوونیز مرکز یې خلاص کړی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیمه کې له تیرو 20 کلونو راهیسې د جګړو له امله ښوونځي شتون نه درلودي خو په ځانګړې توګه د انجونو لپاره خو بیخي نه. دی وایي غواړي دلته د زده کړو څخه بې برخې انجینی له زده کړو برخه منې کړي. نوموړي وایي په یاد ښوونیز مرکز کې تر 30 پورې اوسمهال انجونې زده کړې کوي چې شلې هغه انجونې دي چې عمرونه یې له 15 څخه نیولې بیا تر 22 کلونو پورې دي. ریحان وای یاد انجونو ته د شزینه شوونکو په مرسته تدریس کوي.
خاص او خاص هدف د موږ دغه دی چې هغه انجونې چې د تعلیم څخه به برخې دي هغه ته د تعلیم زمينه برابر کړه. او بل په دغه کورس کې چې دي د موږ د تر 40 پورې شاګردان لرو چې شلې هغه انجونې دي چې عمرونه یې تر 15 نه پورته تر 22 کلونو پورې دي او دغه شل یا 15 انجونې چې دي هغه د عمرونه چې دي د اول نه تر وکلانه او تاتکلانه تر 10 کلن یا د اول څخه تر 40 کلن پورې دغه زده کوونکي چې دي عمرونه لري. یعنی دوی اوس دومره خوشاله دي چې دوی خپل کور ته ولاړ شي دوی په مینه او په شک باندې دغه زده کړې کوي.
ریحان او نورعلي چې یادی ښوونځي ته خپل کور ورکړي وایي که چیرې دولت او خلک ورسره مرسته وکړي نو یاد ښوونځي بلا نور هم پراخه کړي څو په دغه سیمه کې پاتې نورو انجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم، زه عبدالحق نمیږم، پاګرامې ولسوالۍ د کابل ولایت د کمرې کلی کې اوسېږم. په څنګ کې په 19 دسمبر ماشوم راغی ویل راغلی مدې چې هلته چکن سروې راغلی او خپله معیوب یم او د معیبت دغه هغه مې نه دی اخیستی تقاعدي. بیا چې هلته لاړم هغې وویل د هلس مخکې جوړ شوی دی. بیا لاړم ولسوالۍ ته لنډه درته وم هغې یو زنګ وولو ملک صاحب ته چې دوباره لاړم ورته حساب خو تیر شو نه بیا رانه مدې کې دوباره دینې بیا دوباره هغه لسم چې شو لنډه درته و هم چې هغه مغه نشو خلاصه خبره ده چې بیا څنګه د نزانې په نوبرجه کې دغه ورک کوټه څنګه هغه ته مرا جواز حتی تر سرې میاسې پورې لنډه درته و هم رانه مدې کې چې په دغه وره کې په غونډه کې راځي شو ما کارم نه کوي سم نو خپل ما یې ما نته خطه تم حیران ما کار او روزګار هم نشته
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د اوس لپاره هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی
اوریدونکو څلور نیمه بجې شوې یو ځل بیا مزه اسد الله لودین هر کله کوم دوی منی مایک درته ځوان فکر خبرونه چمتو ده خو اوس د خبرونو لنډی زورو طالبانو د حکومت یو پلاوی دی یوې اونۍ په مخه افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په پلازمینا جنوا ښار کې دی ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالو کمیټې له چارواکو سره بیلابیل لیدکاته ولري. بلورته د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوی دی. اروپای مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پرې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوی کړکېچ د هواري لپاره هدف ته رسیدو کې بادوی یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل چې په لوړه کچه د روسیو ډیپلوماټیکو هڅو په نتیجه کې دا موندل چې دغه کړکېچ د هواري لار شته. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. او اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریه په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا برید د سوریه له خاوره پر اسرائیل د یو توغول شوی توغندی په جواب کې کړی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. د فبرवरी 8 یعنی نن د انټرنیټ ته خوندیتوب ورځ په توګه منځل کیږي. دا ورځ په دې خاطر منځل کیږي چې د انټرنیټ د سم او خوندي استعمال لپاره عامه پوهاوی وشي. موږ په همدې مناسبت د دې اونۍ په ځوان فکر خبرونه کې په دې اړه بحث کوو چې څنګه کېدلی شي انټرنیټ په خوندي ډول وکارول شي. تنکي ځوانان او ځوانان د انټرنیټ ته کارولو په وخت کې کوم مسایل ته پام وکړي دا په همدې اړه نورې پوښتنې به موږ د خبرونه میلمانه جواب کړی. میلمانه مو اغه ملک سهار چې د درک په نوم دی وی خصوصي کمپنۍ چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي مشر دی او همدا ډول د افغان امریکایي په هنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي په خانه استاد ښاغلی عمر فاروق دی. خپل میلمانو ته خراغلاس وایم. پیلې سهار سبلتا څخه کو کدارته وای چې نن د فبروري 8 د انټرنیټ ته خوندیتوب د ورځې په توګه منځل کیږي. څومره مینی معلومات مات شته په افغانستان کې خلکو ته چې انټرنیټ دوی په خوندي ډول وکاروي یعنی دغه سیسامه په هواي شوای ځینې پروګرامونه شته لیکنې بحثونه شوي دي کنه.
هیات سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو ته او استاد برمن وړاندې کوم چې د په افغانستان کې انټرنیټ هم تقریبا ډول چې کی چې کارونه ډیر ځست په دې ورسته خو به دې ډېرې خلکو ډېرې افغانانو د ژوند یو نه بیلیزن کې فعالیت ته همیشه هر ورځ کاروي فونې کې څو ځلې کاروي. دا اوس مهال کوم ورسته شمیرې شوړې ترې کړم د کینې دي تر لس میلیون زیات خلک افغانستان کې انټرنیټ کاروي. ډایرکټ موبایل افغانستان کې کارونه به ښه زیات شوی انټرنیټ سره تړلې ده. تر لس میلیون هغه ورسته شمیرې لس میلیون زیات ډایرکټ موبایل نه افغانستان کې دي لا ممکن تر دې زیات وي او ډېرې نوي ځوانان په انټرنیټ کې مصروف دي. حتی اوس ماشومان په انټرنیټ کې انټرنیټ لاسرسی لري. د کورونا وبا د راتګ سره کله په نړۍ کې 700 میلیون خلکو د انټرنیټ په مټ آنلاین زده کړې کولی نو ډېر یې ته ووځي زده کړې آنلاین کوي. دل دې سره د ماشومانو ته ډول انټرنیټ کارونه اتمی شو مو سره افغانستان کې په دې اړه باندې متاسفانه کوم خاص پروګرامونه هر وخت نه جوړ شوی او دا موضوع جدي پاملرنه نه ده شوی. هغه منځونه په اړه ما په هواي تر اوسه ډېر نه ده شوی. یوازې تک کال تقریبا زرګونه د سپیکوي خلک آنلاین دورېدلی ولو قسم په افغانستان کې رسمي شمیرې په دې اړه نه دي خپرې شوې او نشته. ولهغه زموږ شخصي معلومات دا دي چې ډېری خلکو شخصي معلومات خلاص شوي په انټرنیټ کې ځورېږي. د نجونو ځورونه په انټرنیټ په افغانستان کې تقریبا 90% زیات ده او تر هلکانو درې برابر په انټرنیټ کې ځورېدو امکانات یې زیات ده. او په دې اړه باندې د افغانستان کوم خاص قانون نه دی جوړ شوی. د افغانستان دغه د سایبري کوډ کوم قانون مخکې کلونو کې پاتې وو هغه ډېر